سلام ستړي مشه د شپې نه بجې شوې. په یو خبر کو نړیوال جام کې افغانستان انګلند ته ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان انګلستان ته د 9-0 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د 215 منډو هدف ټاکلې وو او انګلند یوازې 215 منډې وکړې. په افغان توپچونکو کې مجیب الرحمن 3، راشد خان 3، محمد نبی 2 او فارقي او نوین یو وکټ واخیسته. دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ بریا ده. افغان لوبډلې وکړای شول چې په نومړي ځل انګلستان ته ماتې ورکړي. د افغانستان لپاره په توپهنه کې رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل 55 منډې وکړي. د لوبي غوړ لوبغاړی مجیب رحمان وټاکل شو. افغان لوبډله بخپله څلورمه سیالۍ د اکتوبر 13 نیټه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کړي. دا قطر صدر اعظم او د بهرنی چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکی فریدون سینیر اوغلو سره د افغانستان او د افغانانو په ملاتړ خبرې کړې دي. دوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره لیدلې دي. د قطر د بهرنی چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي، په دې لیدنه کې د قطر او ملګرو ملتونو د همکارۍ او د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې شوې دي. د غال وړپوړي قطري چارواکو د افغانستان له خلکو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملګرو ملتونو له هڅو هم د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړی دی. د قطر په شمول د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دوحه کې تر اوسه د طالبانو سیاسي دفتر خلاص دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د هرات ولایت د نن ورځې په زلزلې کې څه باندې 160 تنه ټپیان د دغې ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. دې سازمان په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې 80 ټپیان د هرات ښار نورو روغتونونو ته وړل شوي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزلې کې 1 تن مړ شوی او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیالوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوی زلزلې وشوې چې د نمړی شدت یې د رختر په کچه 6.3 درجې وو. د دې زلزلو ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوي دي. په هرات کې د تیرې اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کېږي چې په نمړی زلزلې کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وو. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سلوان وایي د اسرائیل او غزې ترمنځ په جګړه کې د ایران لاس لرل نشي ردولی. غلی سلوان نن د خبره د سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره په امریکا کې کړې ده. هغه زیاته کړې، موږ باید د هر ډول بیړني احتمالي حالت ته چمتو اوسو. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې د جګړې اعلان وکړ چې حماس وسله والو پر اسرائیلو په برید کې په سلهاو ملکي وګړي ووژل. د شنونکو په باور ایران له اوږدې مودې راهیسې د حماس ډلې ملاتړ کوي او په دې جګړه کې د ایران ښکېلتیا روسیه په منځني ختیځ کې له سخت موقف سره مخامخ کړي. روسیه په وروستیو کلونو کې هڅه کړې ده چې له اسرائیل او ایران سره خپلې اړیکې ښې کړي. او د پاکستان پوځ وایي تیره شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسله وال وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. پوځ نن ویلي په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول، د وسله والو سره د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتیری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ په خبره د وسله والو له پټنځایونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. شمالي وزیرستان له لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت د مخالفو وسله والو په خوندي پټنځای بدل شوی دی، خو په 2014 کال کې د پاکستان پوځ هلته د وسلوالو سخت دریزو پر ضد پراخ عملیات وکړل. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به د هرات زلزلې په اړه باندې واورئ چې نن سهار په هرات کې زلزله شوې چې د زلزلې هم هراتیانو ته مرګ شو پلاړولې ده او هم اټپیان پکې وو. همدارنګه په دې بر سره هم راپور واورئ چې په پاکستان کې افغان کډوال په بد وضعیت کې دي.
دلته راغلی په نام راوړی دی حالات او د یونیسیر دفتر ته. اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کېږي.
ور به شو غونډي پاکستان ته چې دغه افغان کډوال دوی ولی شړی او کچيري دغه افغان کډوال چې د طالبانو له حکومت لډاره حل د تختیدلې دی بیرته راوګرځول شي لکه مستند سره به مخامخ شي. همدارنګه نن د کلیوالو خزو نړیواله ورځ کلیوالو خزو ته تم کیږي چې په ژوند کې څه ستونزې غالي
د مونږ ژوند ډېر سخت دا کوم ما او دا چې دوه لورګانې مې دي او یو دانه زوی مې دی لسه کې اچلې دی را دي یعنی مدرسې ته چې پیسې نه لري چې ورته ویری.
همدارنګ د افغانستان د پخوانی پادشاه امان الله خان او ملکی سوریا لور شاهزادګۍ هندیه د مړینې په اړه باندې هم یو بشپړ تفصیلي راپور درته لرو. پر ژوند درته بیلابیل برخې مو پکې راخیستې دي او همدارنګ د نړۍ مسایل ته هم تم کیږو ملتیا مواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړ شوي او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په هرات کې د زلزلو دوام په دې ولایت کې طالب سیمایس چارواکي وایي هرات خار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوه شدید زلزلو لړزولي چې په پایله کې دوه تنه مړ شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبان حکومت د والی وایاند نثار احمد الیاس
تاسفونه بعد زلزله های
له پته مرغه د تیری و نه ل زلزله وروسته نن سهار بیا هم په هرات کې سخت زلزله وشوه چې خار او ولسوالۍ ولرسولې. د هرات توزوی روختون ته دوه تنه مړه او یو سل شپېته ټپیان ورغل شو دي
انتقال دادیم.
د هرات د والی د وایاند په خبره د زلزله د خار په ګډون زنده‌جان، کوهسان، ګلران، رباتي سنگي، گزارا او اوبې ولسوالۍ کې خلکو مالیا او ځانی ځان اړول او د دل قوله یوازې ایروباتي سنگي ولسوالۍ کې 202 اتیا کلیو کې خلکو کور نه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې په خپل وی پاڼه لیکلي لومړی زلزلہ د سهار په 2 بجو او شپږ دقیقو د هرات خار په 1.5 کیلومتر کې وشو او د شدت کچه د رختر په کچه 6.3 درجه و. دویمه بیا د سهار په 2 بجو او شپږ ویش دقیقو شوې چې د ادارې د شدت کچه د رختر په کچه 15.4 درجه خودلې ده. د طالبان حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننیو زلزلو عمل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه معلومات ازادي رادیو سره شریک نکړل. خو په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وای دا د تیر اونۍ لشن بي رئیس په هرات ولایت کې و م زلزلې چې خار ولسوالۍ لړزوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې زلزلو کې کورونه هم ویجاړ دي وای خلک د پرل پسې زلزلو عمل تر دې حد ویریدل چې لدی ولایت نور سیمه ته پتلو پایل کړي. د هرات خار اوسیدونکو قدیر صالحی ازادي رادیو ته وویل نننې زلزلې په ډیرو خارسیمو ولسوالۍ کې د خلکو کورونه نړولې دي.
منطقه پوسټ نمبر 1
د اولی پوسټ په سیمه د ګلران په قاشقي افضل او شکراب او اساق سليمان کې د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي.
د هرات یو بل اوسیدونکو اسماعیل آزاد بیا زلزلې زپلو سره د مرستو پر سوالو هم نیوکه کوي او وایي د مرستو د ویش بهیر او زلزلې زپلو ته رسول پڅ او غیر منظم دي.
متاسفانه وضعیت در هرات در
لبد مرغه په هرات کې وضعیت ډیر ترنګلې دی. خلک ټول خپل کورونه وتلې دي. د مرستو رسولو به ډیر ورو روان دی. که څه هم هراتیانو سره د مرستو په برخه کې ډیر ژمنې شوي خو زلزله زپلو سره هډول چې باید مرسته شوي وای نه ده شوي
صورت نه گرفته.
د طالبانو حکومت په خوده رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دینی واکو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خو لدی وړاندې ټول زلزله زپلو سیمه ته د هر ډول مرستو رسولو ډاډ ورکړي. له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو خبر ورکړی دی. خو د دې زلزلو شدت د رختر په کچه د هرات د زلزلو په پرتله 2 درجه کم خودل شوی. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو په اړه خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه نه دی ویلي.
اوس به هم پاکستان ته ورشو چې په غونډي پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای په داسې حال کې چې د دغه هیواد د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په تیزی سره روانه ده. خو دغه وخت چې دوی ته ورکړل شوی دی د نومبر تر نومړې نیټې پورې دا ډیر کم دی. دوی وای افغانستان ته د سنیدو په صورت کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیسیار دفتر د پاکستان له حکومت غوښتنې چې لازیانمن افغانانو سره مرستې ته دوام ورکړي او زیاته کړي ده چې د کډوالو ستنیدل باید پرته له زوره په خپل خوخوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دلته یونیسیار کې بایومیټریک شلو دوه کاله وشو زمونږه بایومیټریک ساتو راجستر شلو اوس د
امید سروري په پاکستان کې یو له افغان کډوالو څخه دی په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې وکمنې وروسته هغه پاکستان ته پناه یوړله څو د پناه اخیستلو یوه لاره پیدا کړي نوموړی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره ثبت دی خو د سلګونه زرو نور افغانانو په څیر د ایستلو له خطر سره مخ دی سروري ازادي راډیو ته وویل
چې دې کې هغه مهاجرین دي غازیان دي سارنوالان دي امنیتی ملی والا دي اردو دي ډګروالان دي جنرالان دي آرایشګاران دي هنرمندان دي ټول دغه حکومت نه فرار کړي دلته الله ته پناه راوړي یونیسیر ته پناه راوړه دلته یعنی سازمان ملل سے معنا دلته راغلی په نام راوړي دی الله ته او د یونیسیر دفتر ته اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کیږي
د پاکستان حکومت لا د مخه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 1,000,000 څخه زیات افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوال باید د اکتوبر میاشتې تر پای له پاکستان ووزي د پاکستان په پیښور ښار کې یو بل افغان کډوال علي رحیمی وای سره لدی چې د پاکستان د حکومت د لوري افغان کډوالو ته د ورکړ شوی مهلت څخه یوازې 15 ورځې پاتې دي خو تر اوسه هیڅ ادارې او کوم ځانګړي آدرس د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې نوموړي ازادي رادیو ته وویل
بدو بخش تقسیم کرد افغانانه
افغانانی په دوه وډل وویشل هغه چاته چې مخکې کارتونه ورکړیو بیا اعلان وکړ چې موږ له دوی سره هیڅ کار نه لرو یوازې هغه کسان چې د کوټې لاري راغلي او یا هم کوم اسناد نه لري تر اتونکو 15 ورځې پورې لومړی نیټه ورکړي لدی ځای وو وسې کنه موږ به پزور وشو
اخراج میکنه
علی وای په تیر یو اونۍ کې په پیښور کې افغان کډوال دوه ځلې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر دروازې ته ورغلی خو د خپل دوسیو د چړلو لپاره یې له انتظار پرته بل ځواب نه دی ترلاسه کړی دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې دی وی اعلامیه په خبرولو سره د پاکستان له حکومت غوښتي چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر باید په خپل خوخه وي په دې اعلامیه کې له هغو افغان کډوالو څخه چې د پی او آر او د ای سی سی کارتونه لري وختل شوی چې دا کارتونه د تل لزان سره ولري تر څو بیرته ونی استل شي او دراتونکو ملاتړ لپاره د دې کارت یو کاپی لزان سره ولري اعلامیه زیاتوي پاکستان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو کسان نه اخراجوي خو تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو او په پیښور کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منازع کاکړ ادعا کړې و چې یو شمیر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نورو اسنادو لرلو سربیره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دي تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د جمعې په ورځ وویل چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړ جړی نشته په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو زیات شمیر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون څو هیوادونو ته کډوال شول چې اوس له دغو دواړو هیوادونو څخه په زور شړلو افغان کډوال اندېښمن کړي چې د بیرته ستنېدو پر مهال بل احتمالي خطرونو سره مخ شي تر دې مخکې د ایران په ځینو سیمو کې خلکو له تاوتریخوالي په ډک چلند او ګواښونو سره له افغانانو غوښتي وو چې دا هیواد پرېږدي خو ایراني پولیسو د دغو پیښو د ځینو عاملینو د نیولو خبر ورکړی دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
دا تخار د خزو اعتراضي غورځنګ نن په وی اعتراضي غونډه کې د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو خزو د خلاصون غوښتنه کړې ده تفصیل په دې راپور کې اورو
د تخار د خزو اعتراضي غورځنګ نن په یو اعتراضي غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د فعالانو د نیولو د مخنیوي په برخه کې عملی اقدامات وکړي د دې غورځنګ غړو په خپل پریکړلیک کې چې دغه غورځنګ د کلیزې په مناسبت یې خبر کړی بیا هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانو ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني د تخار د خزو د اعتراضي غورځنګ یوې غړې پاریسا مبارز ازادې رادیو ته وویل چې دوی لا هم د حکومت لخوا د طالبانو په باندې کې د اعتراض کوونکو خزو د خلاصون غوښتنه کوي
البته برنامه امروز ما
د نن ورځې غونډه د اعتراض کوونکو او خزو د حقونو د فعالانو د زندان کېدو په تړاو موږ د هغوی د خلاصون او په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د پیژندلو غوښتنه کوو
داره جریان داره و باید جهان را به رسمیت بشناسه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان معترضې میرمنې ندا پروانی میړه او زوی له نیول کېدو یې څه باندې یوه میاشت تیریږي او د بلې هغې جولیا پارسي له نیول کېدو 18 ورځې تیرې شوې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې تر اوسه د دغو اعتراض کوونکو میرمنو او د دوی د کورنیو د غړو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي او د دغو اعتراض کوونکو ښځو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دوی په وینا تر اوسه د دغو بندیانو خپلوانو او کورنیو ته د دوی د وضعیت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسی مبارز آزادۍ رادیو ته وویل
تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ معلومات نشته او نه هم کوم پرمختګ شوی چې آیا دوی روغتیایي خدماتو، وکیلانو او حقوقي خدماتو ته لاسرسی لري او کنه. موږ د جولیا په اړه ډېر اندېښمن یو، حتی د هغې د بندځای هم معلوم نه دی.
د طالبانو حکومتي چارواکي تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسي د نیولو د ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له ویاند عبدالمتین قانې نظر هم وپوښت. په همدې حال کې په جرمني کې د تمه نظریه پریانی او د ښځو د حقونو د یو شمېر نورو فعالانو اعتصاب 16 ورځې ته وغځېد. د تمه نظریه پریانی خور زرمینې پریانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې نړۍ افغانې میرمنې هېرې کړي او د نړۍ د نورو پیښو له امله د افغانستان د ښځو وضعیت ته پام نه کېږي.
و اگه جامعه مدنی در این دو سال توجه میکرد
طولانه باید په دوو کلونو که د افغان ښځو لپاره څه کړي وای چې تر اوسه نه دي کړي. د وروستۍ هیلې په توګه موږ د تعصب له لارې مبارزه کوو. دا د بشري حقونو د سازمانونو د چوپتیا پر ضد مبارزه ده.
همین دا بود که امروز تمنا دور سیوم خیمه تحسنش است در برابر خاموشی نمی سازمان های حقوق بشری است.
په 2020 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو پر زده کړو، کار، ټولنیز فعالیتونو او له محرم پرته د دوی لرې واټن سفرونو بندیز ولګاوه. د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ پر مهال د ښځو د حقونو یو زیات شمېر فعالان، د بشري حقونو فعالان، د پوهنتون استادان او خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي. دا مهال د میرمن پروانی او اغلې پارسي تر څنګ خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استاد رسول پارسي او د زده کړو فعال مطیع الله ویسا هم د طالبانو په زندان کې دي. که څه هم د دغو کسانو نیول کېدل ګڼ غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د خلاصون غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د ځینو نیول کېدل تایید او یا رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطینی ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل د ملاتړ او ملکي وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت سروان اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په جلا جلا تلیفوني خبرو کې د امریکا له لوري د اسرائیل پر ملاتړ او ملکي فلسطینیانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې بایدن او نتانیاهو وویل واشنگتن له ملګرو ملتو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاډ ترلاسه شي چې بې ګناه ملکي وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه و بلله او حقه وخندله. بایدن همداراز ویلی چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازیتوب نه کوي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په تېره بیا په غزه کې د بشري مرستو د رسیدو کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تیر شپه په تل ابیب کې وویل کانګرس به په راتلونکو ورځو کې د حماس د لمنځه وړلو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو شمالي برسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه دیموکرات او جمهوری پال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د خندلو په برخه کې د پریکړلیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د دیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوری پال ګوند د سناتورانو له یو پلاوي سره د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکنیو عملیاتو د پیل په درشل کې د غزې څخه باندې 1,000,000 اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې تړانګې له شماله ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د متحده عربی امارات او پلاوی چې هرات یا سفر کړي خبري ورکړي د غلطه زلزله زپلو ته پاتو ساتونکو کې روختون جوړوي. د شت څنګه تفصیل په راپور کې ورو
د متحده عربی امارات او پلاوی چې هرات ته سفر کړي هلته د زلزله زپل یو لپاره پاتو ساتونکو کې د روختون د جوړېدو خبر ورکړي. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر څخه تیر شپه ناوخته په یوې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره سوار لس کانټینر د یو روختون ټول اړین تجهیزات راوړي او شپېته تن روغتیایي او اداري کارکونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والی وعد نثار احمد الیاس د یک شپې د ورځې په سهار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
روختون خو تاسو ساتونکو کی جوړی او دوی ځان سره سوارلس کانټینر لري او ټول د ارتیا وړ تجهیزات چې ارتیا ورته ستلري او همدارز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گذرګاه خواته کووید 19 شپخانه شو
دا روختون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلې سیمو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسی کم دی. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد علي وایي د زلزلې له امله د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
روختونونه له خلکو ډک دي. په روختونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بله زورهوره زلزله هم وشوه. خلک نشي کولی د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روختون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډیر اړتیا لیدل کیږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډیره پیراخه ده او زلزلې ډیر زورور دي. بيخي ډیر کلیو او ډیر خلکو ته زیان راولای دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو هم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کا ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپل یو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپل یو لپاره د 15,000,000 ډالر مرسته اعلان کړي. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنیو روغتیا خوړو تغذیه ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تیر شنبې او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ پښپګ ولسوالیو زندهجان انجیل کشاک روبات سنگي ګلران هرات او کوهسان کې 0,255 سنه زیات کسان غیزمن شوې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر غیزمن شوې او په یادولو سره ویلي چې په زندهجان کې 1,399 انجیل کې 0,144 روبات سنگي کې 315 ګلران کې 316 هرات مرکز کې 122 او کوهسان ولسوالۍ کې 0 کسان غیزمن شوې دي. د اوچا د معلوماتو لمخې په دې زلزلو کې 1,355 شوې دي او 1,300 کسان مړه شوي چې پکې 155 خزي 615 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوي چې د قربانیانو ډیره برخه خزي او ماشومان جوړوي.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې ورو
د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری کلیوالي خزي د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د حاجیانو د کلي اوسیدونکې 33 کلنه هیله وایي چې له خپل خاوند او دو ماشومانو سره په یوه کوچني خټین کور کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې د سیلابونو له امله ویجاړه شوې ده. هیله وایي د هغې یوازینۍ هیله دا ده چې د خیاطۍ او د جامو مینځلو ماشین ولري.
زګور کار کې وی نارینه پټی ته ډوډۍ چې وګار چلیږه سکور کې کار کا همدغه جون دی نو او د ښار خلکو بس هر څه تیار دي کالی ماشین کې مینځي ډوډۍ په نام به پخې پخلی په ګیس کې مو خوښینه کوم خور بلو پخلی په نغری کې کوو ډوډۍ په تنور پخو کالی په لاس مینځو خو مونږ کالی ګنډلو ماشین ته اړتیا لرو چې وغواړو چې خیاطي وکړو هغه نه لرو کالی مینځلو ماشین نه لرو چې کالی پې ومینځو.
درس کلنه ګلمینا چې په همدې کلی کې اوسېږي هم ورته کیسه کوي. ګلمینا وایي میړه یې مړ شوی او له خپلو دریو ماشومانو سره په ډېرو کمو امکاناتو ژوند تېروي. هغه غواړي چې خپلې لونې ښوونځي ته ولېږي څو په راتلونکي کې په ښار کې ژوند وکړي، نه د مور په څېر له اسانتیاو پرته په یوه کوچني کلي کې. نوموړې آزادۍ راډیو ته وویل
دمونګه جون ډیر سخت دا کوم نه ما او هغه چې دوه لورګانې مې دی او یو دانه زوی مې دی له سکیا چې دی راځي یعنی من درسې ته چې دې سن لري چې ورته ویر کیو ما سیم کالې ماشین نه لري چې زه په خیاطي وکم او ورته کمر پوی دغه کوم او ورته پیس دغه کوم ولې جن کې ان دې خاص را ټولې او په ماغه باندې پخلی کوو ډوډۍ پی په خو کته غم پی کوو مونږه پس کرو تو تو کوو مونږه یې چې خپل بچیان مخکې مکتب کې درسونه پی
کلیوال میرمنې وایي له سیاسي بدلون سره د دوی د ژوند ستونزې څو چنده ډېرې شوي او اوس نه حکومت او نه هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته پام کوي. مرزیا د غور ولایت یوه له هغو کلیوالو میرمنو څخه ده چې د خپل ژوند ډېره برخه یې په جګړو کې تېره کړې او د څاروي په پاللو ژوند تېروي. د مرزیه په وینا د پرله پسې وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې غواګانې مړې شوې. مرزیه آزادۍ راډیو ته وویل چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
موږ یو غوا لرو، شودې ورکوي، کوچ جوړوم او خرڅوم یې. په ولسوالیو کې مو ژوند په همدې ډول روان دی. زه هم مایوب یم، لاسونه او پښې مې درد کوي، سترګې مې خوږېږي، وکسه کور لرم، ژوند مې د څارویو په پاللو تېرېږي. زه د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږم. کله چې شل کلنه وم د روسیې جګړه روانه وه، ټول ژوند مې په جګړه کې تېر شو. بمباري کواله ټول هر چیرته پټیدل، موږ خار نه دیدلې او نه موږ چا خار ته بیولیو.
زهره هم د غور په ولری پراته کلی کې ژوند کوي او د چرګانو د پاللو لالارې د خپل ماشومان د خوراک او جامو پیسې تر لاسه کوي. هغه غواړي د چرګانو یو کوچنی فارم ولري. د ښځو د حقونو فعاله سریا محمدی وایي چې د انټرنیټ او اړیکو د نشټوالي له امله کلیوالې میرمنې له دې ورځې نه خبره دي او تر اوسه هیڅ کوم ادارې هم د دوی لپاره دا ورځ نه دلمنځلې.
زن روستانشین که اکثریت اونا کار مالداری، کار خیاطی، سوزن.
کلیوال خزه چه دیره پا مالداری و خیاطی بوختی دیده خر خزوغوندی ده آقوی کار هم خنه دی روان. هغه مواد چه آقوی تولیدوی پا بازار که نخرسیگی او ده کلیوالو خزو ده ورزی با پا هم آقوی هیت معلومات نلری. پده رو کلیو ده آری کو ساتلو لپار اسانتیاوی نشتا و مجازی نری تا لسترسی نلری او ده ورز هم هیت ندل منزل شوی.
وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجدیل هم از این روز نشده.
خود ملګرو ملتونو سازمان د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ ترلاسه کول او د ښځو ځواکمنول نه یوازې دا چې سم کار دی، بلکې د سختې بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې په برخه کې هم مهم ټکی دی. د اعلامیه له مخې ښځې د غیر رسمي کار په توګه په کروندو کې د کار لویه برخه جوړوي او په کلیوالو سیمو کې په کورنیو کې پرته له معاش د کارونو ډیرای برخه تر سره کوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ښځې د کرنې په تولید، د خوړو او تغذیه خوندیتوب، د ځمکې او طبیعي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ ونډه لري. د اکتوبر 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2001 کال د ډسمبر په 13مه نیټه د کلیوالو میرمنو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه او د لومړي ځل لپاره په 2008 کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه د کرنې او کلیوالي پراختیا په پیاوړتیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلیو د بېوزلۍ په لمنځه